شنبه د میزان ومه د سپتمبر 9/20 دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او دا خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو لغونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف ژغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به په یوې اونۍ کې هواره شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري تړي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په راروانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې سبات هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. ښاغلی هاشمي وویل د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28 کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. ترکی سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د حکومت کابینې موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دا مهال 1 میلیون او 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 نوی جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-15 الوتکې د پنجشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتو 6 کاله د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرشوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصری ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلو ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګرۍ او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. ایرانی چارواکو 3 پر بېلوې د اسرایلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولی دي. اسنانی مدولتي خبري اژانس ویلي دي چې دا لوحه د 4 په ورځ د ایران په جنوبي ښار شیراز کې د عراق ایران د جګړې د یاد په مراسمو کې پورته شوې وه. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. په غزه کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. او وروستی خبر دا چې هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګله دېش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنګله دېش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د اوو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګله دېش سربېره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحد عربي امارات په دوبۍ او ابوظبي شهرونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلوتې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی د پاکستان له دینی عالمانو سره غونډې کوي. پرون په کابل کې هم د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال په دې اړه چې اوس څنګه علما فعال شوي ازادي راډیو ته وویل،
لله الحمد وس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسولیت ترسره کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د مبارزو مسله څېړلې. د سالنګ د لارې موټر چلوونکي اندیشمن دي.
حکومت زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کړي او دینه بعد ووره روانه ده، ووره کې بیا کار نه کیږي.
په خوست کې د فوټبال سیالۍ تر سره شوې او د ژوند رنگونه پروګرام کې لیو بندوال سره شغیدلې.
ډوډۍ په کار خوړه کیږي چې کار وکړي، کولنګ وهې، بلو وهې، ستړی شه، ډوډۍ خوندل کې یو غټ کېنې ناستان خوندل کې یو غټ چان خوندل کې.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسی سپلاوی اسلام آباد ته تللی چې ل پاکستانی علماو سره دی وی غډي غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوی غډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشری مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح
و دوی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې بعد دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا وایاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډي غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوې. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې بعد د ګډي غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربېره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د غنشمیر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو پروان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړه د دین له نظره ناروا او رور وشنه وبلله او په جنگ کې پر خکیل خو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. کته هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړه یو لاستراوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولی خو سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملی او د پموړ بدلون راوستنه ده، بلکې طالبانو هم ورته مثبت جواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دیني عالمانو اوه کسیزه ډله به په پاکستان کې له پاکستاني دیني عالمانو سره غونډې وکړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دې غونډو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته پرون یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دیني عالمانو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې غونډې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه وویل.
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري د دوی مسؤلیت و. هم دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړئ په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي؟
په پیلتوب هم دا دی چې د اهل علم ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې
مسله. او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي، په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه؟
انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسولیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودلی شي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وو چې تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو اواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل، یو سبب د دې لپاره هو دا چې علما متشتت ځایونو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک کې، داسې یو زمينه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر، ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط و، لله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسولیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدواره یاست چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دي چې دا غیر نه د سړې په دستر هدف کې امید وساتي، سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه تور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دیني عالم مولوي محمد طالب سره مو زموږ د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د فوټبال لوبي تورنمنت د 44 لوبډالو ترمنځ ترسره شو او پای لوبه یو ټیم وګټله. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو، خو د دې لوبو په اړه د سیاسي چارو یو کتون کې په خوست کې ازادي راډیو ته وویل.
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست او هم د افغانستان په کچه هیله داده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډۍ باندې او په نورو بیهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره داده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د خوست فوټبال لوبې په اړه د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. او له دې مهم خبرو چې د سالنګ د لوی لارې ډریوران اندېښمن دي چې دا لاره خرابه ده او تر ژمي مخکې باید ورخول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. و په 0.5 دقیقه دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ډیلی میل خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین په لیدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات وسی خو دا څرګندنه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2515 کاندیدان د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 414 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13مې نیټې چې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2 میلیونه او 12 لکه افغانیو زیاتی مصرف کړي. دی هیل خبرونې بیا د افغان پناغشتونکو ستونزو ته کتلی دي. مقالې په اتریش کې د یو افغان پناغشتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی وو او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو 3 کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یوځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نوې پناغښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز په هنتون یوې استادې بلندا لیدل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لریوالی او کډوالی د پناغښتونکو پر رواني حالت منفي اغیز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زور بې ځای کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناغښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر راز هڅه وکړي. خو اوس سالنګونو ته مخه کوو. د سالنګ د لوی لارې ګڼ مسافر او ډریوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خوراستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سړک د خرابې له کبله ډیر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهرستان ده سار وختي سالنګ تر اغلی منځمال او ټول ورځم سالنګ تیر کړله. لار ډیره زیاته خراب ده. یو اول کې کی روانې دوم نس ورکوي بیخی کند کپر ده. حکومت نظامنګ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زره جوړه کی او دین بعد وور را روانه د وور کی بیا کار نکیږي. مونږ پرون سالنګ تر اغلی دا ننم دوم ورځ ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمه ایز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوې دي. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مو 10 کیلومتر سرک به طرف سالنګ شمالی و دام به طرف سالنګ جنوبی د حالت دمزمان د حالت ترمیم است که در 2 ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت ځین مدني فعالان په دې باور دي چې د سالنګ لوی لارې ترمیم او بیا رغونی پروژو د نواقص او بی کیفیت ستونزو سره یو ځای دی. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي، خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
په خوست کې د فوټبال لوبیا غا ټورنمنت چې 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو او 440 لوبډلو کې پکې برخه لرله، تیر ماشام د متون د کجری کلی لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنت تابع کوونکي وای لدی ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي تر وبولي. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچي د حکیم تانیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کړي او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینهوال ننداری ته ورغلي ول. د یو ټورنمنت تابع کوونکی ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادې رادیو ته ویل لیدې لوبو یې مخه دا و چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تانیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی وو، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو، خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې جلوګری وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپلې لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځیو تشویقولې. د متون د کجری کلي د لوبډلې او ترمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کیږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ را چې دا رکن ټورنمنټونه په لیاره وچوي ټول د خو ځوانانو لپاره، خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رکن مصرفیتونه وي ته پیدا شي.
د بریا لوبډلی او ترمینوال استاد فیض محمد ګلابدوس وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډیر یوه لرغونی لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبې کیږي.
د جمعې ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وکړه. سرګی لاوروف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو له امله د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد وکړ. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ایز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ د غراس پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دی له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالد ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیز متحدانی روسیه تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده.
خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وای پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر وی اونې دا موضوع نه شي. د ترکیه سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې تر شفغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګرۍ وتړي. ایرانی چارواکو درې کسان پر بې لوحې د اسرایلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولي. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه او تیره شپه یې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې او په پاتې سودې خو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
د ژوند رنگونه
زه شربیم د پغمان د ولسوالۍ د ولادت د کابل د باغوانی کوم.
په کوم باغ کې باغوانی کوي؟
موږ خو مربوط ادارې امور به دغه قصر د پغمان چې دا مربوط ادارې امور ته بیم دغه بالا باغ او باغ وزیر او کوټ ستاره او دا زینت ټول مربوط ادارې امور دي. به موږ په دغه بخش کار کوو، دغه پول او چمنونو دغه شان کړو، ګول او ګلکاری دغه شان.
څنګه د خپل کار د خوښیږي کنه؟
ولینا ولینا وطن ته خدمت ادا خو دغه ډېر رات خدمت چې موږ افتخار کوو په دې پره وظیفه باندې چې موږ الحمدلله د خپل وطن ته خدمت وکړو. بیل کولنګم په لاس کې دي، په دې وظیفه موږ افتخار کوو.
ګلان دی خوخیږي، ونی دی خوخیږي، کنور بوټی دی خوخیږي،
ټول خوخیږي.
ډیر
چې کوم ګل خوخیږي مثلا دا سلادارونه ګوره، دا به ټول خلک مثلا د اسکو استفاده کوي، زړ چارمغ به خوري، زردالو به خوري، توت به خوري، ګلم که شاید آرامي واکه شاید.
څنګه دی کار؟ مو اسانه ده سخت ده؟
ما کار الحمدلله اسانه ده. باغونه دی خانه کار نه خور، ټول موږ ته خو اسان دی، خدا باز خلکو دغه کار نه سخت کاریږي.
که زه وکم ماته به ډیر سخت،
تا بل زره ګرانی دغه تا کولنګ بیل کار نه کړی.
نه یو وخت کې ما کول زه چې کلی کې وم دا کار نه مام کول، لاو کنه بیل او بلګول دی. خو زه خپل دا فکر لرم چې سخت کارونه دي کنه، ځکه سړی ډیر ستړی کوي.
خو موږ به دې سره بیخي عادت یو سره د کار سره موږ بیخي عادت، موږ ته بیخي دا کار نه کاریږي، ځکه چې موږ کار کپ کور کلی کې موږ د خانه دی باغو دی باغونه کونه کوم، ترڅو موږ د اطراف خلکو پر باغونه لرو. حالت هم کار کوو، دلته کې خوشاله یو، د کار لري راضی یو.
څوک چې دهقانی کوي یا باغوانی کوي دوی بیا ډیره ډوډۍ هم خوري. مثال سهار چای سکي، بیا لاس بجې سکي، بیا غرمای، بیا ماسپخینی، مازیګر وکنه. تاسو څنګه
کار خوای؟ هغه ډوډۍ کنه مطلب وای ډوډۍ په کار خوړای کیږي. نو چې کار وکي کولنګ وه بیلو وه استلای شه ډوډۍ خواندل کی، هغه چې کین نوستان خواندل کی، هغه چان خواندل کی.
بیا خوب خو نه کوي پکې؟
خوب خو نه کوي، خوب خو نشته. نو ځکه چې موږ عادت دي غرمې دي، خو بخي عادت نه یو. ځکه په کور کلی کې موږ په دغه دنځ کې کار کوو، عبدل تم دغه الحمدلله په دې کار کې خوشاله یو، د وطن خدمت.
کڅو کو غاړي باغ جوړ کی او خیو پالی، کوم خبر ته باید پام وکړي؟
ځکه دا مثلا و بې دي کو دي دي د و پوشې ده همدغه خدمت دی. ځکه دا به سره ورکړ شي کنه، و بو خیو بو په واخ باندې وخوري، د و پوشې وشي، قایچی سم قایچی وشي، پتیم دغه د باغ د بوټي خدمت نه
لدی درکه چې کوم ما شخلی یا کوم پیسې اخلي له هغه سره د ژوند جوړ دی کنه؟
bale wal alhamdulillah شکر دا و پم دغه مونږ به کوم کفایت کی
من نه خوشاله
ست تاسو نه چنه من په مخه لیکه.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ساجی رادیو څخه اورید.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوری په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. بل خبری مجله احمد شکر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی